السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وو بجې شوې. په دې سهارنۍ خبری مجله کې مدرته دغه راپورونه راټول کړي. مرستندویه ادارې وایي ژمی کې اړمن افغانان یوازې نه پرېږدي. بې وزله کسان بیا وایي د مرستو په ویش کې ورسره د مور میرې چلند
کیږي.
کابل کې د لنډ وخت لپاره د پاسپورت ویش ودرید. ولې؟
د دې لپاره چې موږ خپل کارمندان هم زیات کړو، ماشین آلات هم پوره کړو، د پاسپورت ریاست خپل کار ته توقف ورکړي.
او په خوست کې نجونې د ښوونځیو له پرانیستې خوښې دي، خو دوام یې غواړي.
موږ غواړو چې زموږ ښوونځي نمایشي نه وي، بیا ونه تړل شي. اوس موږ ډېر خوشحال یو چې موږ ته یو ځل بیا مکتبونه پیل کړي دي.
نن سه شنبه د لړم یا عقرب 15مه او د نومبر 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. بریتانیا وایي د افغانستان ناڅاپي بدلونې د تمې خلاف و. افغانستان بانک نن 10 میلیونه ډالر لیلاموي او دبلیو ایف پی له افغانستان سره د فرانسې له مرستې مننه کړې. بشپړ خبرونه. د بریتانیا د پوز لوی درستیز جنرال سر نیک کارتر وایي تر اوسه په افغانستان کې یو شمیر هغه افغانان پاتې دي چې له بریتانیا سره یې کار کړی او د دې ویره شته چې غچ به ترې واخیستل شي. نوموړي دا خبره له سکای نیوز سره په وروستۍ مرکه کې کړې او ویلي دي چې افغانستان کې ناڅاپي بدلون د دوی د تمې خلاف و.
سخته وه. دا هغه نتیجه نه وه چې موږ یې غوښتنه کوله او تر پایه هیله منو چې د افغانستان حکومت او وسلوال ځواکونه به یې وتوانېږي چې پاتې شي او داسې شرایط رامنځته کړي چې یوه مناسبه روغه جوړه وشي. نو دا ډېره سخته وه، البته د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې چې اوس وخت ته رسېدلي جنګېدل.
جنرال کارتر د افغانستان روان وضعیت ته هم اندېښنه وښوده او ویې ویل چې باید یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي په سمه توګه د ښځو د نجونو د زده کړې او د ټولو اقلیتونو حقونه مراعت کړي. د افغانستان بانک وایي د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د پیاوړي کېدو لپاره به نن سه شنبه 10 میلیونه ډالر د بانکونو او صرافانو له لارې داوطلبۍ ته وړاندې کړي. دا خبره د بانک پرون په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو ورځو کې د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې ډېر لوېدلی. د کابل په شاهزاده سرای کې یو ډالر د نږدې 4 نوي افغانیو په وړاندې تبادله کیږي. د افغانستان بانک له بانکونو او صرافانو غوښتي چې په دغه داوطلبۍ کې ګډون وکړي او ویلي دي چې ټوله وړاندیزونه به د ورځې تر پایه وڅېړل شي. د افغانستان لپاره د امریکا او روسیې ځانګړو استازو پرون دوشنبه په مسکو کې د افغانستان په اړه د واشنگټن او مسکو پر دریځونو خبرې وکړې. د روسیې استازي زمیر کابلوف د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس وست سره له کتنې وروسته ریا نوسیټي خبري اژانس ته وویل په مسکو کې له توماس وست سره د افغانستان د ټولو مسلو د حل په اړه خبرې کړې دي. کابلوف په عین حال کې وویل که څه هم طالبان هڅه کوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي، خو د هغوی هڅې ډېرې پڅې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د فرانسې له حکومته په دې مننه وکړه چې په افغانستان کې له دغه پروګرام سره 25 میلیونه او 500 زره یورو مرسته کړې ده. نیمایي افغانان خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام بیلابیل هیوادونه هڅوي چې له افغانستان سره خپلې مرستې ډېرې کړي. په افغانستان کې د خوړو د پروګرام مشر او استاد ماري ایلن مک ګراورټي وویل د دې مرستې لپاره تر دې سخت حالات نشو راتلی. د زیات کړه 22 میلیونه او 8 لکه افغانان د خوراکي موادو شدید مرستې ته اړ دي او د هغو افغانانو شمیر چې اوس د خوړو نړیوال پروګرام ته د مرستې لپاره مراجعه کوي هیڅکله دومره ډیر نه وو. دی وویل چې په داسې حالت کې د فرانسې په مرسته ډیره خوشحاله ده. وروسته له هغه چې پولند خبرداري ورکړ چې پر پوله به د پخوانی شوروي اتحاد له جمهوریتونو ډیر کډوال ورمات شي. اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې په راتلونکو ورځو کې به په بلاروس د نویو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي. د اروپایي ټولنې جګپوري ډیپلوماټ جوزف بوریل پرون دوشنبه په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پر بلاروس د 15 ځل بندیزونو په لګولو سلا کړې او دا چاره به په راتلونکو ورځو کې نهایي شي. هغه زیاته کړه نوي بندیزونه به په ځانګړې توګه په ډیرو مهمو افرادو او ادارو ولګول شي. په نویو بندیزونو کې به هغه هوایي شرکتونه، مسافراتي ادارې او افراد چې له پولند، لیتوانیا او لاتویا سره د بلاروس د پولو په لانجه کې ښکیل دي په نښه شي. اروپایي ټولنه د الکساندر لوکاشینکا په مشرۍ رژیم تورنوي چې د کډوالو له بحران څخه پر دې ټولنې د فشار د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي، خو د بلاروس حکومت بیا دغه تورونه ردوي. او د ایرباس الوتک جوړولو شرکت پرون دوشنبه په دوبۍ کې د هوایي چلند په یو نندارتون کې د میلیاردونو ډالرو یو قرارداد لاسلیک کړ. د دغه قرارداد لمخې به چې ارزښت یې 15 میلیارد ډالر دی، ایرباس شرکت 111 الوتکې پلوري. د اسوشیټډ پریس اجانس د راپور لمخې د دغه اروپایي شرکت 350 ډوله نوي الوتکې چې د امریکایي بوئنګ 777 ډریم لاینر الوتکو سیالي بلل کیږي، ډیر ځلې له تولیدي ستونزو سره مخامخ شوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، راځو د دې خبرونې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې وایي د ژمي پر مهال به افغانان یوازې پرې نږدي او له اړمنو کسانو سره به د دوی مرستې دوام وکړي. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې له دې وړاندې اټکل کړی چې د ژمي پر رارسېدو به میلیونونه وګړي د اړینو موادو له کمښت سره مخامخ شي. له افغانستان سره د مرستو په دوام ټاکل شوی چې د لومړي ځل لپاره د هند د 50,000 ټنه غنمو مرسته افغانستان ته راورسیږي. تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان اقتصاد د درې وړې کېدو په حال کې دی او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په دې هېواد کې لوږه هم په زیاتېدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام دا خبره پرون دوشنبه په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د دې پروګرام خواړه به د هغو میلیونونو افغان کورنیو د ژغورنې یوازینۍ لاره وي چې را روان ژمی له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی نشي کولی چې دغه اړ کسان ناهیلي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې ادارې په دې وروستیو کې په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې په راروان ژمي کې به نږدې 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د کموالي له جدي خطر سره مخامخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه راز ویلي چې شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان IOM هم له اړو افغانانو سره د مرستو د دوام ورته ژمنه کړې او پرونی په یوه ټویټ کې ویلي هغو په میلیونونو کسانو ته به چې د افغانستان په لوړو او غرنیو سیمو کې اوسي او د هوا په سړېدو سره یې ژوند له خطر سره مخامخ دی، د راتلونکي ژمي لپاره د ژغورنې وسایل ورسوي. IOM په تیره د هغو کسانو ژوند ستونزمن بللی چې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او وایي ټیمونه یې د هستوګنې له هغو ګڼ مېشتو سیمو څخه کتنو ته دوام ورکوي چې ورته تګ ستونزمن دی. IOM وایي نږدې 6 میلیونه افغانان د جګړو او نورو ستونزو له امله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي. دغه نړیوال سازمان وایي په دې هیواد کې د یوه بشري ناورین د مخنیوي لپاره زیات څه ته اړتیا ده چې باید وشي. افغانستان چې په پخواني حکومت کې تر ډیره د نړیوالو په مالي مرستو متکي وو، وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دا هیواد له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی. اکثره افغانان له خپل ناوړه اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي. د ازادي راډیو اکثره اوریدونکو هم دغه ستونزه تل له موږ سره شریکه کړې ده. دوه تنه اوریدونکي:
مروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه زه اسدالله سره په اړیکه کې یم. خاشرود په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختې وچکلۍ سره مخامخ دي. اوبه نشته، خلک دونه په عذاب دي چې خپل ټول مواشي خرڅه کړې ده. چیرې ولاړو، چیرې واړو، چیرې خپل گزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابر کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت.
د څخه ورور خبرې کوم. دغه کومکونه چې افغانستان ته راځي ټول د پخوا مشرانې خوري، اوس یې هم خوري. هیڅ خوار غریب ته بې خپل هیڅ چاته نه ورکوي. راسه یو ګوره په دا یارات کې چې په سوو ماجر پراته دي یو کور کې یعنی یو کیلو غوړي یا وړه هم نه دي ورکړي.
په افغانستان کې له اړو کسانو سره د نړیوالو ادارو پر مرستو سربیره دغه راز د سیمې د هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو هم تر اوسه د خوړو، روغتیایي موادو او ژمنیو وسایلو مرستې کړې دي. په دې ترڅ کې په پام کې ده چې د هند 50,000 ټنه غنم به د پاکستان له لارې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویاند سید سلیمان شاه زهیر ویلي چې اسلام آباد نوې ډیلي ته اجازه ورکړي چې کولی شي دغه مرسته له واګه بندر څخه د ځمکې له لارې افغانستان ته ولیږدوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته د نومبر په 12 په یو بیان کې ویلي و چې د پاکستان له لارې د هند دغه مرستې د لیږدولو لپاره به د خپلو افغان وروڼو پر غوښتنې غور وکړي. د رسنیو د راپورونو له مخې دا به له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي د نوې ډیلي لومړنۍ مرسته وي چې له افغانستان سره یې کوي. پاکستان، ایران، قطر، متحده عربی امارات او د منځنۍ آسیا د سیمې په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو تر اوسه له افغانستان سره د خوړو، روغتیایي موادو او نورو اړینو وسایلو د په زرګونو ټنو مرستې کړې دي. ډېرو نړیوالو ادارو او سازمانونو خبرداری ورکړی چې که په راروان سخت ژمي کې له افغانستان سره مرسته ونه شي نو به په دې هیواد کې یوه بشري غمیزه رامنځته شي.
و موردل چې مرسته کوونکې ادارې وایي د جمی پر مهال به ارمن افغانان یوازې پرېنږدي. یو شمیر ارمن بیا شکایت کوي چې د مرستو په رسولو کې ورسره د مور مېرې چلند کېږي. دوی ادعا کوي چې د مستحقو کورنیو د ثبت او راجستر پر مهال دغه مسؤلین بې غوري کوي. په اروزګان کې یو شمیر ارمنو له ازادي راډیو سره خبرې کړي چې تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه کورنۍ چې وړاندې جګړو ځپلې وي او اقتصاد یې لا نور هم ځپل سوی ادا کوي چې په نوم راغلي مرستې مسولین پر خپلو خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې په طالبانو کې خپلوان وي او یا هم واسطه ولري. دا جړا د 23 کلنې شاګولې ده چې د اورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ اوسیدونکې ده او په قرار کړی چې مرکز ترینکوټ ته راکړه سي. شاګولې چې د تیرې جګړې پر مهال خپل درې زامن له لاسه ورکړي اوس د خپلې 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورډغاړي ده. شاګولې ازادي راډیو ته ویلې یوه میاشت کېږي چې په ترینکوټ ښار کې د دفترونو په دروازو ګرځي او هغه مرسته ترلاسه کړي کوم چې نړیوال ورته رالېږلې خو تر اوسه پورې نه ده بریالۍ سوې. دا وای زیات وختونه دا او ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله له لوږې ویده کیږي خو په نوم راغلي مرستې هغه څوک وړي چې زور او زر لري.
دا املا والا کیل دل دا دل سیمه باندې چورتوای مې مشکل ماشنه لرو چې شدار کو شي نه لرو دا ما دې قران نو دفتر نه راځي دا وای ماته کال لرو وکړ ما دې په خدای قسم پر نه ته وته پیدا نه دا ما ته دښل دا غد شل ور پوري جرا و زوژن زه قران دا ما پر لبان لږ دغه تیر یا نه یم ته دا یاري نه خدای بوتي بده کوم خو خدای ګل دوی بده کوم خو چې باران و جوس خلانه کې आवाज سم یو چې باران و جوس په تاسو
دا په داسیال کې د چې د قډوالو نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې پر روانو حالاتو سخت اندېښنه ښودلې ده او ویلې دي چې را روان ژمی بلا هم د خلکو ستونزې نوري هم زیاتې کړې نو په کار د چې لاړمونو سره ژر تر ژره مرستې وسی. په اورزګان ولایت کې یوازې شاګوله نه ده چې پر طالب چارواکو او د خیریه موسساتو پر مسولینو د فساد تورونه پوري کوي بلکې دوی ورځې وړاندې په دې ولایت کې لسګونو اړمنو کسانو لارین هم کړی وو او تورې پوري کوي چې د نړیوالو بنسټونو له لورې له بېوزله کورنیو سره سوي مرستې طالب چارواکي پر خپلو خپلوانو ویشي. د یادو کسانو له ډلې محمد نعیم او نجیب الله دي چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د فقر او غربت له امله اوس ترینکوټ ښار ته راکډه سوي. دوی هم په دغه لاریون کې ګډون کړی و او ازادي راډیو ته داسې وویل
غلا وکم می سبا دی په غاړه کې پړی راشي وایته غلی او که غلا نکوم دغه یالونه مشته په وکو ګرد وجه وتر جی ور ور دالته سرغلی د مجبورۍ غلی هغه د دغه رقم
نمر سو کو نه غریبی ستنه مزدری ستنه خواریسته
د دغه غړمونو کسانو ستونزم په ورزګان ولایت کې د طالب چارواکو سره شریکی کړي د ورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد آصف آصف لڅویلو ډاډه کوي خو په ویل کلی متن کې دومره ویلي چې دغه اعتراض کوونکي دي له هغه مسولینو سره وژغیږي چې دی ور باندې د فساد تورونه لګوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
اوریدونکو په دې خبری مجله کې زموږ ملتیا وکړي وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو دا به هم واوري چې په کابل کې د لاند وخت لپاره د پاسپورت ویش درېدلې دی خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي احمد تکل ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي
انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی ژمی را روان دی او د افغانستان خلک د ځمکې پر سر دوزخ سره مخامخ دي د مطلب لیکوال روح یعقوبی په تحقیقاتي مرکز کې د بهرنۍ پالیسۍ څیړونکی دی د طالبانو د تیرې واکمنۍ په کلونو کې د هزاره میشتو سیمو د اقتصادي کلابندۍ پر مهال د لوږې په نتیجه کې د خپل ماشوم ورور د مړینې کیسه لیکلې نوموړی لیکي د چې هغه وخت نه کلن و هڅه کوله خپل کوچني ورور محمد ته په کاچوغه کې خواړه ورکړي خو هغه چې سړو او لوږې کمزوری کړی و دا توان نه درلود چې مړی له ستوني تېره کړي یعقوبي لیکي چې له څو هڅو وروسته یې محمد په کمپله کې تاو کړ خو د یو ساعت له تېرېدو وروسته د هغه سا ختلې وه یعقوبي لیکي چې د محمد د مړینې علت یوازې لوږه نه بلکې د درملو نشتوالی هم و دی زیاتوي چې د هزاره جات کلابندي نږدې دوه کاله اوږده شوه او هغه مهال طالبانو د ملګرو ملتونو دا غوښتنه رد کړه چې ویل یې باید دې سیمې ته د مرستو د استولو اجازه ورکړي په مطلب کې راغلي چې طالبان اوس بیا واکمن شوي او دا ځل یې ټول هیواد له لوږې سره مخامخ کړی دی په مطلب کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مشر خبرو ته اشاره شوې چې ویلي و افغانستان د نړۍ په تر ټولو ناوړه بشري بحران د بدلېدو په حال کې دی یعقوبي لیکي دا ناورین چې د انسانانو له لاسه راغلی د بشریت لپاره یو ننګ دی او کیدای شوای چې مخه یې ونیول شي یوریجیار ریویو خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې له طالبانو سره د تاجکستان د حکومت د سخت دریز پالیسۍ ته په یوه تحلیلي مطلب کې کتنه کړې په مطلب کې راغلی دی چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په هیواد کې دننه پر پراخو سیمو ولکه ټینګه کړې په دې کې د بدخشان پنجشیر او تخار په ګډون هغه سیمې هم شاملې دي چې د خپرونې په وینا پخوا د شمالي ټلوالې تر ولکې لاندې وي او طالبان د خپلې تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم د هغو په نیولو نه و بریالي شوي خبرونه زیاتوي نړیوالې ټولنې اوس مهال د طالبانو په برخه کې په ډیر احتیاط سره دریز نیولی خو د افغانستان ګاونډی تاجکستان د طالبانو په مسله کې انتقادي چلند کوي یوریشیا ریویو قومي یووالی امنیتي اندېښنې او د روسیې فاکتور هغه عوامل بولي چې د طالبانو پر وړاندې د تاجکستان دا پالیسي پر بنسټ ولاړه ده خبرونه زیاتوي تاجکستان ویره لري چې په افغانستان کې د طالبانو بریا به د دې هیواد توندلارې ډلې زړورې کړي او جهاد ته به یې وهڅوي یوریشیا ریویو همداراز د ډلهیز امنیت په تړون سی ایس ټی او او د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د تاجکستان د غړیتوب یادونه هم کوي او لیکي چې په دې دواړو ټولنو کې د روسیې نفوذ زیات دی نو ځکه تاجکستان چې هره پریکړه کوي د خبرونې په وینا د روسیې ملاتړ باید ورسره وي یوریشیا ریویو د تحلیل په پای کې لیکي چې تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی نو تاجکستان د افغانستان د بدلیدونکي وضعیت په اړه د سخت دریځ له مخې ښایي هڅه وکړي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې خنډونه رامنځته کړي
په خوست کې د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې غوښتنه کوي چې د نارینه وو په شان د دوی ته هم د زده کړو ښې اسانتیاوې برابرې شي دوی وایي اسلام دین ښځو او نارینه وو ته په یو ډول د زده کړو د حاصلولو اجازه ورکړې او همدې ته په کتو ښځې هم غواړي چې د زده کړو په مخ کې خنډونه جوړ نشي تفصیل یې په دې راپور کې
په خوست کې د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې د دوی پر مخ د ښوونځیو پرانیستې ته خوشحاله دي او غوښتنه کوي چې تر دې وروسته یې د زده کړو بهیر په عادي بڼه پر مخ ولاړ شي. د دوشنبې په ورځ د خوست زده کوونکو نجونو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د ښوونځیو د تړل کېدو په موده کې خپلې راتلونکي ته اندېښمنې وې او فکر یې کاوه چې ممکن د یو ښه راتلونکي لپاره د دوی هیلې سرته ونه رسیږي. د بی بی خدیجې لیسې د دولسم ټولګیو زده کوونکي رڼا وویل
نه تړل شي او په راتلونکي کور کې موږ هم د خپلو ښوونځیو په وخت پرانیسته غوړو. تعلیم چې دا په اسلام کې ښځې نارینه دواړو ته ورکړل شوی ده، نو موږ هم غوړو چې زده کړې وکړو او خپل هدف ته ورسیږو. موږ چې کله په کورونو کې موږ ډېر په تشویش کوو چې زموږ درسونه به کله پیل کېږي، خو اوس موږ ډېر خوشحال یو چې موږ ته یو ځل بیا مکتبونه پیل کړي دي.
وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې د قدرت واګې په لاس کې واخیستي، په ټولو ولایتونو کې له اووم تر دولسم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي وتړل، چې بیا قرار قرار په څو ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو د پیلېدو اجازه ورکړه. په خوست کې د دولسم ټولګي یوه بله زده کوونکې هیلې وایي طالبانو په دې ولایت کې هم د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلي ول، خو اوس یې پرانستل چې دوی ورته خوښي دي.
دا چې طالبانو مکتبونه ځنډولي اوس یې شروع کړل، موږ ډېر خوښ یو، خپل آینده ته ډېر په تشویش کې وو. کورو کې مدارس نه دی ویلی او دوی نه مو هیله دغه دو چې آینده کې موږ ته زر شروع کړي دا د دوامداره مکتبونه. که څه هم هلکانو ته مکتبونه خلاص کړي دي، موږ هم خاک لرو چې مکتبونه موږ ته خلاص شي.
هوا یوه بل زده کوونکي ده، نوموړي وایي یوازې د ښوونځي لوستلې هدف نه دی، بلکې غواړي پوهنتونونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې برابرو پوهنځیو کې لوړې زده کړې وکړي.
موږ چې کله په کورونو کې موږ به ډېره اندېښنه کوله چې ګنې زموږ مکتبونه به خلاص نه شي، زموږ ګرمنونه به پاتې شي او زموږ په وړاندې مثلا نور هدفونه او هیلې هم لرو. مثلا پوهنتون به وایو خپلې خوښې پوهنځی ته مور پلار مو هیلې راته لري، نو زموږ هیله د دوی څخه دا ده چې آینده کې دوی موږ ته پوهنتونونه خلاص کړي او د مکتبونه مو چې وي نمایشي نه وي، یعنې دوامداره توګه موږ ته پرانیستل شي.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي د ښوونې روزنې په اړه یې پالیسي څرګنده ده او هغه دا ده چې هلکان او نجونو دواړو ته د زده کړو ښه زمینه برابره شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
انشاءالله تعالی د نجونو د علاقانو دواړو د تعلیم زمینه په برابرۍ دومره اطمینان درکول شو چې په راتلونکي کې به په دې اړه ښه خبرونه واورو او داسې خبرونه به واورو چې هغه به د ټولو لخوا استقبال شي.
طالبانو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې نجونو ته به د زده کړو خوندي چاپېریال رامنځته کوي، خو پر افغانستان د طالبانو د بشپړې واکمنۍ نه درې میاشتې تېرېږي، اما په دې اړه لا هم کوم اقدام نه دی شوی، آن تر دې چې د دولت خزینه کارکوونکو ته هم تر دې دمه د کار کولو اجازه نه ده ورکړل شوې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کابل کې سر لنن څخه د پاسپورټونو د ویش بهیر ودرول شو. د طالبانو د حکومت د پاسپورټ رئیس علمګل حقانی ویل ماشینونو یې سم کار نه کوو او ډیرو خلکو هم د دوی له ظرفیت پورته ورته مراجعه کوله، نو ځکه یې پریکړه وکړه چې دغه بهیر د څو ورځو په مخه ودروي. د حقانی په وینا په اوو ولایتونو کې به د پاسپورټ د ویش بهیر دوام ولري. تفصیل یې له نوریاس نوري نه اورو.
د پاسپورت ریاست وایي د دې لپاره چې د بایومیټریک ماشینونه یې تخنیکي ستونزې لري د پاسپورت د توزیع بهیر د څو ورځو لپاره ځنډوي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت رئیس علمګل حقانی رسنیو ته په استولي یو غږیز پیغام کې وویل وروسته له دې چې مشرانو ورڅخه وپوښتل چې د پاسپورت په توزیع کې ستونزه څه ده، ورته څرګنده شو چې ماشینونه یې زاړه شوي او سم کار نه کوي. د زیاته کړه
نو د دې لپاره چې موږ خپل کارمندان هم زیات کړو او د بی په بایومیټریک او نور ماشین آلات هم پوره کو، د یغه تر هغه وخت پرې د پاسپورت ریاست خپل کار ته توقف ورکړي.
د ښاغلی حقانی په وینا دوی کولای شو چې د ورځې له 3000 تر 3500 تنو ته پاسپورتونه صادر کړي، خو د پاسپورت دفتر ته د ورځې له 15000 تر 60000 کسانو مراجعه کوله. هغه زیاته کړه د دې لپاره چې خلک په تکلیف نشي او ورځې او شپې د پاسپورت اخیستو لپاره انتظار و نه باسي، پریکړه وشوه چې سرل سیشن بیرته څو ورځو په مخه په کابل کې د پاسپورت توزیع بهیر ودرول شي. نوموړي وویل دا پریکړه یوازې د کابل د پاسپورت په دفتر پورې تړلې او په ولایتونو کې به د پاسپورت د اخیستو لړۍ دوام ولري. له تېرې یکشنبه راهیسې په اوو نورو ولایتونو بلخ، هرات، کندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا کې د پاسپورت د توزیع چارې پیل شوې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وویل ډېر ژر به نوي ماشینونه وارد کړي او د خپلو ظرفیتونو په لوړولو سره به په کابل کې د پاسپورت د توزیع لړۍ بیرته پیل کړي. د پاسپورت رئیس علمګل حقانی د تېرې شنبې په ورځ په ولایتونو کې د پاسپورټونو د توزیع د پیلېدو په مهال هغه اوازې رد کړې چې ګڼې چاپ شوي پاسپورټونه په ختمېدو دي. هغه وویل 900,000 پاسپورټونه د پاسپورت له ریاست او 600,000 چاپ شوي نور له هغې کمپنۍ سره دي چې دغه پاسپورټونه یې چاپ کړي دي. ښاغلي حقانی زیاته کړه پر دې سربېره به 4.5 میلیونه نوي پاسپورټونه هم چې د چاپ په حال کې دي ترلاسه کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو له مخې له تلې میاشتې راهیسې د پاسپورټونو د ویش د پیل بهیر سره سم نږدې 100,000 کسانو ته پاسپورټونه ورکړل شوي چې له دې درکه یې نږدې 1500 میلیون عواید کړي دي. د اګست له نیمایي څخه چې طالبانو کابل ونیو د پاسپورټونو د ویش بهیر درېدلی و، خو د طالبانو سرپرست حکومت د تلې په میاشت کې دغه بهیر بیا پیل کړ. د طالبانو حکومت ویلي هر هغه چاته به له هېواده د وتلو اجازه ورکړي چې د پاسپورټ په ګډون نور قانوني اسناد ولري. د امریکا په ګډون هغو هېوادونو چې ځواکونه یې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې دېره وو، د اګست میاشتې تر پایه په 10,000 کسان چې پکې د دوی اتباع او نور هغه افغانان چې له لویدیځ دولتونو سره یې کار کړی و ویستل، خو ویل کېږي چې لا هم په 10,000 کسان په افغانستان کې پاتې دي چې د افغانستان د پخواني حکومت ملاتړي بهرنیان یې غواړي له دې هېواده وباسي.
له دې سره د دغې سهارنۍ خبري مجلې د پای شیبو ته نږدې شو. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د برېټانیا د پوځ لوی درستیز جنرال سر نیک کارتر وایي تر اوسه په افغانستان کې یو شمیر هغه افغانان پاتې دي چې له برېټانیا سره یې کار کړی او د دې ویره شته چې غچ به ترې واخیستل شي. د افغانستان بانک وایي د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ د پیاوړي کېدو لپاره به نن سه شنبه 10 میلیونه ډالر د بانکونو او صرافانو له لارې داوطلبۍ ته وړاندې کړي. د افغانستان لپاره د امریکا او روسیې ځانګړو استازو پرون دوشنبه په مسکو کې د افغانستان په اړه د واشنگټن او مسکو پر دریزونو خبرې کړې. د روسیې استازي زمیر کابولوف د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویس سره له کتنې وروسته ریانوستي خبري اژانس ته ویلي په مسکو کې له توماس ویس سره د افغانستان د ټولو مسلو د حل په اړه خبرې کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د فرانسې له حکومت په دې مننه وکړه چې په افغانستان کې له دغه پروګرام سره 25 میلیونه او 1500,000 یورو مرسته کړې ده. وروسته له هغه چې پولانډ خبرداري ورکړ چې پر پوله به یې د پخوانی شوروي اتحاد له جمهوریتونو ډیر کډوال ورمات شي، اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې په راتلونکو ورځو کې به په بلاروس نوي بندیزونه ولګوي. او د ایرباس الوتک جوړولو شرکت پرون دوشنبه په دوبۍ کې د هوایي چلند په یو نندارتون کې د میلیاردونو ډالرو یو قرارداد لاسلیک کړ. تاسو آزادی رادیو ته غوږی.
تاسو له پیغامونو
حامد د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم. زه یو تن دکاندار، مشکل مو دا ده کله چې د طالبانو حکومت راغلی دی موږ دکانداران یو اوس راغلي دي دکانونه مې ترکوي او دا عادي دکانونه چې مثال په دولتي ځمکو کې جوړ شوي هلته کورونه دي د متر مربع په سر باندې دي 15-18 روپۍ واړي او وایي چې دا به میاشت میاشت ښاروالۍ ته تسلیموي. یعنی په وړو کې دکان عام وي نو د میاشتې 2,000-2,500 افغانۍ پرې راځي. موږ کرانشین یو، زموږ د دکانو کرایه 2,000-2,500 افغانۍ ده. نو دوی وایي چې 2,000-2,500 به موږ تم راکوي او مالک ته به هم ورکوي، او که داسې نه وي نو دوکانونه هم پرېږدي دیوال پکې وکړي. دا موږ ته ډېر غټ مشکل دی.
زم الله احمد اخون اسحاق زای قهرمان یم د فاریاب څخه پر سره پړی کوي یم دغه د فاریاب ولای چې د والي چې دغه ولایت مکان ته ناراضي او کار نه کوي او کراسیان دی کومه ارزه یا کوم کارونه چې خلک لري هغه نه اخلي دی په واسطه واسطه بازی کوي څوک ورسي. او دغه مې هیله ده چې دغه طالبان په دغه باره کې یو دغه سړی پوه کړي چې دغه کم رسمیت وخت چې دی د تو نو بجو تر دولس بجو او بعد دو بجو تر چلور بجو دا خپل کار پر سم توګه وکي. هر څوک چې د مهاجرونو په باره کې یو عریضه لري او که یا په نورو کارو کې عریضې لري د دغو عریضې دې واخلي او دغه دې وګوري. السلام علیکم.
ارمانی هم د کندهار ولایت څخه. موږ د روزمره د کور خوراکي اړتیا توکې نسو پوره کولی. هر روزه طالبان زموږ دروازه را ټکوي په ورځ کې دوه وارې یا درې وارې او زموږ ته ډوډۍ غواړي. زموږ ته ډوډۍ راکوي دهي راکوي او ډوډۍ راڅخه غواړي. دا اوس سره کم حکومت دی. دا اوس څه حال دی نه پوهېږم چې موږ څه وکړو. او خپله زه هم یم یو معیوب سړی پخوانی نظامي معیوب یم. بیکاریان پاتې یو نیم کال کې زموږ حقوق یې هم نه دي راکړي. نه پوهېږم څه وکړو. دا څه تباهي دا څه بربادي په موږ راغلې ده. وسلام خدای پامان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې سره دغه خبری مجله هم پای ته ورسیده. په کابل کې د سهار 9:30 بجې شوې. په بل خبرونه کې مې همکار مقیم نائب ستاسو کوربه دی.